لا باز هم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپاریم. خداوند حافظ و ناصرتان باد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو سات خبرونه تاسې په منځنۍ څپه 1296 او اف ام 100.15 اورئ. د افغانستان د ملي امنیت دفتر وایي د ملي امنیت د شورا دفتر وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: نن د کابل ښار په اړوندو دوو سیمو و راکټونه لګېدلي دي. د یوې کورنۍ درې کسان یو راکټ په لګېدلو سره ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره خبرې کوي، او د یونان د پلازمینه اتن په ختیځ کې په یو ځنګله کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر 60 ته رسیدلی دی. پوره خبرونه: د کابل ښار په اړوند دوه سیمو کې نن و راکټونه لګېدلي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش ویل یو راکټ د افشارو په سیمه کې په یو کور لګېدلی چې درې کسان یې ټپیان کړي، خو په شپږو نورو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
هفت راکت از سه ملکی که در بین نشانه از خالا پنج راکت در دامنه کوس، یک راکت در یک منزل مسئولی، یکی دیگه در مربوطات حوزه ابدست، یک لین برق هست.
معلومه نده چه دا راکتونه لکم لوری توغول شوی، خو تحقیقات روان دي. په کابل کې دا راکتی برید ورسته له هغه وشو چې وړم ورځ د هوایي ډګر مخته په یو ځانمرګي برید کې د وروستیو شمېرو له مخې 30 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره په ابوظبي کې خبرې کوي. د دوی دا څلور اړخیزه غونډه د متحده عربي اماراتو په کوربتوب روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته به د افغان سولې له هڅو سره ډیره مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوي او مخ پر جوړېدو ده، دا به یو بل ګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
قادر شاه وویل د نننۍ ناستې پر مهال به د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عملي او پلان هم جوړ شي چې تمرکز به د افغان سولې په هڅو او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې وي. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه برید شنډ کړی چې غوښتل یې د اټغار ولسوالۍ سقوط کړي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د خبره د پاکستاني پوځیانو او استخباراتي کسانو په مرسته غوښتل اټغار ولسوالۍ سقوط کړي چې د افغان پوځیانو له مقاومت سره مخ شول.
د دوی اتیش نپره په دې برید کې ووژل شول چې دې کې پاکستانی فوجان هم شامل دي، او همدارنګه دریش نپره نور د دوی ټپیان شول. خو بدبختانه په تیر شپې جګړه کې پټغر ولسوالۍ کې د منګه څلور نپره شهیدان شو، او همدارنګه و نپره نور مو ټپیان شو.
د ګل اسلام سیال خبره پر اټغار ولسوالۍ سربیره افغان پوځانو په ارغنداب ولسوالۍ کې هم له طالبانو سره جنگ کړی چې 12 کسان یې وروژلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ورزو د نړۍ خبرونو ته پیل یونان کوو. د یونان د پلازمینې اتن په ختیځ کې په یو ځنګله کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر 60 ته رسیدلی دی. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تازه چې نوي مړي پیدا کړي دي. تر دې مخکې د 40 کسانو مړینه سهار تایید شوې وه. وروژونکو ویلي چې څه باندې 100 کسان په دې اور کې ټپي دي، خو د ځینو وضعیت نازک دی او کېدای شي د مړو شمیر ورسره زیات شي. څه باندې 1000 کورونه د اور په لمبو کې سوځېدلي دي. پلازمینې اتن ته نږدې دا مرګونه اور په یو لسیزه کې به سابقه ده. د سانتیګراد په کچه 40 درجه توده هوا او شمال د اور هغه لمبي لا پراخ کړی چې د سختي ګرمۍ لکابل په ځنګلونو کې پیل شوی. اتن تنګ دی په دې ځنګلي سیمه کې ګڼو خلکو د اوري رخصتې تیرولې. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو کمپاین پای ته رسیدلی دی. نن وقفه ده او سبا چهار شنبه به دغه هیواد شاوخوا 100 میلیونه اوسیدونکي د رایې مرکزونو ته ځي. په جولای میاشت کې د کمپاین پر مهال د تاوتریخوالي یو شمېر پیښې وشوې چې په انتخاباتو کې د درویو نمایندانو په ګډون له 150 څخه زیات کسان پکې ووژل شول. د پاکستان په انتخاباتو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند، مسلم لیگ نواز، د پخواني کرکټ لوبغاړي عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان او د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د زوی بلاول بوټو پیپلز پارټي ګوند مخکښ ګوندونه دي. نواز شریف د اداري فساد په تور په زندان کې شپې ورځې تیروي. ویل کېږي عمران خان د پاکستان د پوځ د خوښي وړ کاندید دی. له دوی سره سره په انتخاباتي کمپاین کې د حافظ سعید په اړه هم خبرونه خپاره شوي دي. حافظ سعید په کمپاین اخته دی. حافظ سعید هغه کس دی چې د امریکا حکومت تر باندې د 100 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې ده، ځکه پر د تور دی چې د 2000 کال د ممبئی حمله ترایي کړې وه چې پکې 168 کسان ووژل شول. د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې له سخت دریځو ډلو سره اړوندو کاندیدانو پر ګډون اندېښنه لري. او ایران وایي که واشنگتن د دغه هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، تهران به ورته عمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی وایي که امریکا په دې برخه کې جدي ګام پورته کړي، د ده په خبره له شک پرته د ایران له غبرګون او بالمثل عمل سره مخ کیږي. امریکا یو شمېر هیوادونو ته ویلي چې د نومبر له میاشتې دی له ایرانه د تیلو اخیستل بند کړي، کنه له سختو عواقبو سره به مخ شي. دا ګواښ وروسته له هغه شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره می میاشت له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او ایرانی بندیزونه ولګول. د ایران مشر علی خامنه‌ای د ایران د ولسمشر حسن روحانی له دې وړاندیز چې ښایي د فارس خلیج د تیلو د صادراتو مخه ونیسي ملاتړ کړی دی. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول سفی الله ستانګزی ووریدل. افغانستان د ملي امنیت شورا هیله څرګندوي چې په عربي اماراتو کې جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي.
دا به یو بل ګام وي، دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د هیواد په بیلابیل برخو کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې د یو شمېر ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي. په کونړ کې بعدني عالمانو، ځوانانو، فرهنګیانو او ژورنالستانو د سولې غږ پورته کړی دی. د نورو راپورونو سربیره په روانه خبرونه کې بیا په غزنی ولایت کې د خونځیو او د پوهنې حال درکو، چیرته چې ویل کېږي 450,000 ماشومان خونځیو ته نه ځي. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه، د ښځو لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې د ګوړې اچار.
یو پوډری د بند مودې له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه راونه ووت. پوډری ځکه لراوتو انکار وکړ چې ویلې همدلته ښه پوره پوډر را رسیږي.
ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته کولای شي. د دې شورا د دفتر ویاند قادر شاه وایي د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او اماراتو په څلور اړخیزه غونډه کې به د یادو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان هم یادې ناستې ته خوشبینه دي او د سولې د ټینګښت لپاره د ملي او نړیوالو هڅو پر دوام ټینګار کوي. د موضوع جزئیات د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ابوظبي له ناستې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې هیلې شته او تمه ده چې پایلې به مثبتې وي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان، د امریکا متحده ایالات او عربي متحده امارات چې د ملي امنیت سلاکارانه د ابوظبي په ناسته کې ګډون کوي د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. د ښاغلي قادر شاه په خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د لوړپوړي افغان پلاوی په مشرۍ ورلمخه په دغه ناسته کې د ګډون په هدف د اماراتو پلازمینه ابوظبي ته رسیدلی.
دقیقا زمونږ توقع هم دا ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوي او مخ پر جوړېدو ده. دا به یو بل ګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي او د دې عمل د پلان چې د سولې لپاره د توریزم سره د مبارزې لپاره سیمه ییز همکارۍ لپاره تقریباً بحث کیږي. دا به د دې پروسو د تکمیل لپاره
د ابوظبي څلور اړخیزه ناسته به نن سه شنبه د یوې ورځې لپاره جوړه شي. ورته ناسته د تیر میلادي کال د مارچ په میاشت کې د امریکا په متحدو ایالتونو کې هم جوړه شوې وه. روانه اونۍ د افغانستان د سولې علي شورا هم د یادې ناستې په اړه خوشبیني ښودلې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تمه ده چې د ابوظبي په ناسته کې به د افغانستان، سعودي، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل پلان هم بشپړ شي. د یاد پلان له مخې هغه ژمنې چې د افغان سولې او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د څلورو هیوادونو ترمنځ کېږي باید عملی او تعقیب شي. په ورته وخت کې د سی سي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو زیات د امریکا متحده ایالات او سعودي عربستان د افغان سولې له بهیر سره مرسته کولی شي او له دوی سره تفاهم ته رسیدل مهم دي. د سی سي چارو افغان کارپوه خالد سادات:
زما له نظر د افغانستان، د متحده عربي اماراتو او د عربستان امریکا ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د سولې او د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه زه فکر کوم په نړیوالو مساوا کې سیاسي مساوا کې د افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري. په دې مفهوم باندې چې په سیمه کې هغه هیواد چې ګویا د افغانستان په قضیه کې په جدي ډول او په ژور ډول دخیل لري په دغه باندې فشار راوړي.
د ښاغلي سادات خبر امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده امارات کولای شي پر پاکستان د فشار ترڅنګ طالبانو ته هم د سولې د خبرو د پیل لپاره زمينه برابر کړي، خو له دې ټولو سره سره به دغه پروسه پیچلې او زمان ګیروي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په عربي اماراتو کې د جوړیدونکو څلور اړخیزې غونډې نتایجو ته هیله مند دي، ځکه چې دا ډول ناسب د افغانستان د سولې له حد سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ابوظبي کې دی او د امریکا، سعودي عربستان او اماراتو له مقاماتو سره په دې غونډه کې برخه لري. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د ابوظبي ناسته د افغان سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د کمیسیون لغړی ګل پاچا مجیدی سره خبرې کړې چې نوموړی په سر کې په ابوظبي کې د سعودي عربستان، افغانستان، عربي اماراتو او د امریکا د څلور اړخیزې غونډې په اهمیت خبرې کوي.
غواړم په سر کې د جناب اتما صاحب د کړنو ستاینه وکم او د دې ترڅنګ کومه ناسته چې په ابوظبي کې روانه ده د دې هغه هیوادونو لکه عربستان او امارات او د افغانستان په شمول دغه غونډه د امریکا په شمول دغه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان د امن پر راوستو کې رول لري، خصوصا دغه هیوادونه په هغه هیواد دي چې د طالبانو مرکزونه یا د طالبانو مشران هلته اوسېږي. پاکستان پاکستان باندې دوی کولای شي د خپل اثر رسوخي چې دوی لري په پاکستان باندې، همدغه هیوادونه دي په نړۍ کې چې کولای شي پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان نو وغواړي او پاکستان په واسه کې د طالبان د سولې پروسې ته کینوي او د سولې پروسې کې مرسته وکړي.
مجیدی صاحب، تاسو د په پاکستان د فشار خبره وکړه، ورته ناسته تیر کال په امریکا کې هم شوې او د هغې ناستې یوه عمده غوښتنه هم دا وه چې له طالبانو سره باید د خبرو په برخه کې یا په ټوله کې د افغان سولې په رابطه باندې پاکستان باید همکاري وکړي، د تروریزم پر وړاندې جګړه کې باید خپل رول ولوبوي. اما تاسو ولیدل چې نتیجه مثبته نه اوس څه تغییر شوي چې تاسو ورته امیدواره یاستئ چې پایله به مثبتې وي؟
په خاطر د دې چې تاسو ګورئ دلته په پاکستان خصوصا د یو کال نړیوال فشار ډیر زیات شوی دی، خصوصا د امریکا او د پاکستان د دوه ادرسونو د خړ چراغ یا د خاکستري چراغ راوستو لپاره که چېرته دوی همکاري نه کړي دا چراغ ته ځي او دی کې په پاکستان باندې طبي خبره دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا دوی باندې تعزیرات وضع کیږي چې دا د پاکستان لپاره یو د خطر او مخکې دغه مسله نه وه. بله مسله دا ده چې په دې کې اوس د پاکستان تمایلات هغه پخوا غوندې د پاکستان سیاست نه دی، اوس تمایلات شوي دي. دوی هم غواړي چې یو نوی باندې د افغانستان په د سولې پر راوستو کې مرسته وکړي، ولی بعضې دوی خپل ملاحظات لري.
تاسو هم شاهد یاستئ چې په دې وروستیو کې سعودي عربستان د افغان سولې په برخه کې دوی لږ ډیر ښکیل شوي او فعال شوي دي. ولی تروسه پوری دوی نغختل یا شرایط برابر نو وڅو چې بلاخره په دې روسیو کې سودی غواړي د سولې په برخه کې کوم رول چې دوی لري هغه ولو به وی دلیل پڅ ګوري.
دلیل دا و چې عربستان بعضی ملاحظات د افغانستان په سیاسي سیاست خارجي سیاست کې لرل، بل خصوص د ایران په برخه کې لرل چې افغانستان تیر حکومت ډیر زیات نقدی روابط د ایران سره لرله، نو په دې باندې دوی هغه مرسته چې باید د سولې په پروسې کې کړې وای د زړه نه نه کوله. عربستان حکومت اوس مطمئنه شو چې د افغانستان حکومت د عربستان سره ځان نقدی کوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی و چې په ابو ظبي کې د افغانستان په اړه د څلور اړخیزې غونډې د اهمیت په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاوه.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د خزل پرونی پروګرام نیمه نړۍ او کامیډي یا تفریحي خبرونه د ګډه اچار هم لرو. افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښمن دي. د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وایي چې حکومت باید د یو شمیر ولایتونو امنیت ته جدي توجه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت کته هم په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني، خو وایي چې همدا اوس د افغانستان په لس ولایتونو کې یو لس بیلابیل تهاجمي عملیات روان دي چې د وسلوالو پر ضد پراخ فعالیت پکې کیږي. نور حال له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او کچېرې حکومت په دې اړه جدي پاملرنه ونه کړي د وسلوالو مخالفینو حملې به نورې هم پراخې شي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ د افغان خاورې دفاع ته هم جدي پام واړوي او دښمن ته اجازه ورنه کړي چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي.
ټول افغانستان کې امنیت ورځ پر ورځ خرابېږي. داسې شان نشته که تاسې د تېرې ورځې د کابل انتحاري وګورئ که د جلال آباد ورځ پر ورځ باندې امنیت خرابېده وګورئ، خو مجبور کې موږ نشو ویلی چې کوم ولایت کې امنیت ښه دی او کوم کې خراب دی. طالبان چې وغواړي په هر ښار کې عملیات کولی شي او ولس سره مشکل سره مواجه کولی شي، نو موږ دې نتیجې ته رسېږو چې عموماً کې د افغانستان
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی. ننګرهار، فاریاب، غزنی، کندوز، بدخشان، سرپل، زابل، فراه او د مرکز کابل په ګډون یو شمېر نور هغه ولایتونه یادیږي چې د نامنۍ پیښې پکې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په هیواد کې د نامنۍ وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې او مرکزي حکومت یې تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې پاتې راغلی دی. د مشرانو جرګې غړو غوښتنه کړې چې حکومت باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي چې په لسو بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد یولس تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عملیات او یولس عملیات په لس ولایت کې ادامه لري. دا لس ولایت ننګرهار دی، کاپیسا، فاریاب، کندوز، غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او اورزګان، هلمند کې زموږ عملیات په بریاد سره روانه ده او دا عملیات د دې لپاره دی چې موږ وکولی شو چې د دښمن په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو او په افغانستان کې سوله رامنځته کړو.
د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ولسی جرګې د غړو اندېښنې پر ځای ګڼي، خو د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او کمزوري مدیریت لامل ګڼي چې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې ډېریږي. له ډلې محمد انور سلطانی ازادي راډیو ته په ټینګار سره وویل چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او دغه شان افغان پوځیان دې په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شي.
په کونړ کې دینی عالمانو، ځوانانو، فرهنګیانو او ژورنالیستانو سوله د هر ژوندي موجود لپاره اړینه وبلله او په جنگ کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د جګړې پر ځای د خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي. غونډه تېره ورځ په اسدآباد کې جوړه شوې وه. زموږ خبریال تلی او په اړه یې رپورټ لري. له روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات اورو.
غونډې ته مولوي ضیاءالرحمن الایار وویل د اسلام مقدس دین سوله د انسانانو دپاره غوره ګڼلې او د سولې پرته د ژوند یوه چاره هم په سمه توګه نشي ترسره کیدی. نو ټولو افغانانو ته پکار دی چې د دغه ستر ارمان د پوره کیدو دپاره ګډې هلې ځلې وکړي
او لازمي او فرض ده چې موږ په خپل هیواد کې د ځان او د آینده نسلونو او د الله جل جلاله د احکامو د تعمیلولو دپاره سوله تنګ او هغه دا ده چې په سوله کې د قرآن کریم درس لمون زکات څلور زره فرضي احکام دا په ډېر ښه شکل باندې تامینېدلی عملي کېدلی درس کېدلی او نشر کېدلی شي. هغه څه په جګړه کې دا ټول د موت او مرګ سره مخ کېږي، په سوله کې دا ټول د احیا او د ژوند سره مخ کېږي.
د شیګل ولسوالۍ د ځوانانو په استازیتوب محمد عارف وویل که ځوانان د جګړو په سنګرونو کې جنګېدی او له خپل سره تېرېدی شي نو د سولې او د هېواد آبادۍ کې هم خپل مهم رول ادا کولی شي.
ځوانان هر څه کولی شي، صلح کې رول لوبولی شي، تعلیم په مخه بولی شي، ډېر کارونه ځوانان کولی شي. الله پاک دې زموږ په وطن کې صلح راولي. صلح هر هغه څه دی چې ځوان یې غواړي، مایوب یې غواړي، غریب یې غواړي او مالدار یې غواړي. د هر چا خپل حق په صلح کې محفوظ دی.
د غونډې برخوال ویل د اختر په دریو شپو ورځو کې چې حکومت او طالبان اوربند وکړ، عسکر او طالب یو بل باندې د ډس کولو په ځای یو بل ته غاړې ورکړي، نو دې کار د ولسونو په زړونو کې هیلي پیدا کړي چې په دې وطن کې سوله راتلی او جنگ پای ته رسیدای شي. مدنی فعال شاولی خان سالارزی وویل
څومره د خوشبختۍ کار و چې موږ تاسې د افغانستان په دغه څلور لسیزو په جګړه کې لومړی اختر و چې موږ د خپلو مخالفینو سره اوږه په اوږه او غاړې په غاړې شو، تا هم جړل او هغه هم جړل.
له تیرو څلورو لسیزو په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ پکې زیات شمیر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې دومره اوږده موده کې یوازې تیر کوچنی اختر داسې و چې پکې مخالف او موافق یو بل ته غاړې ورکړي، په یو بلې د ډس په ځای یو بل ته مینه ورکړه. اوس هم ولسمشر غني کوښښ کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د تل دپاره پای ته ورسیږي او د همدې هڅو نتیجه وه چې په کابل، اندونیزیا او سعودي کې په سلګونو دیني عالمانو په یوه غږ په افغانستان کې روانه جګړه ورورژنه او فتنه وبلله.
ازادي راډیو لوونه تروو
د غزنی د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې 4500 ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې په سولو کې اویا برخې نجونې دي. د دې موضوع جزئیات زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر په رپورټ کې اورو.
مکتب ملدلای مکتب څنګه ورزم دا کار چې ځکم ما ته مکتب دار شي دای ما
دا شپی ولادی لا سره ترنوکه په سوخته مبلیلو لړلای دا لسو یو لسو کالو شکاری چې د موټر سایکلانو په مستری خانه کې په مزدوري بوختای وایي د کور سرپرستی ورتر غاړه ده. خو دا شپی ولا په سیر چې یا خو د کور مشری پر غاړه لري یا ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او یا هم د ځینو مجبوریتونو له امله په لکونو نور ماشومان په غزنی کې په مستری خانو، هوټلونو او یا نورو ځایونو کې په درندو کارونو بوختي او ښوونځي ته یې شا کړې ده.
څلور لکه الا څلور نیم لکه شاګردان یا د واجد شرایط ماشومان سی دوی باید په مکتب کې وای، بدبختان له مکاتبو دی باندې پاته دي. سی قاطع اکثر د دوی انجونی دي، یعنی اویا فیصد انجونی دي. سی دا یو ډیر سور څراغ دی موږ لپاره. د نظارت ټیمونه او نور مسلکي ټیمونه سی د ریاست معرف په چوکاټ کار کوي، صحنې ته داخل شوي دي او دغه ارقام موږ راپلاس کړي او دغه ارقام موږ تاییدوو تصدیقوي.
دا په غزنی کې د ښوونې او روزنې رئیس محیب رحمان انصار وو چې وایي موږ باید ماشومان ښوونځیو ته په شاملېدو کې خاص رول ترسره کړو.
اوس موږ د پلان عمومي ریاست سره په مرکز کې شریک کړي دي، د وزارت رهبري مو په جریان کې اچولي او تر ټولو بله مهم اړخ د سیاغه د موږ یو مسؤلیت دی په هغه کې باید موږ خاص رول اجرا کړو. هغه دا ده چې نړیوالې ټولنې یا همکاري ټولنې چې په معرف زده کړه، تعلیم او تربیه کې خاص خپل رول اجرا کوي، له هغو سره متماسکې شوي یو.
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ماشومان یې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د ښوونځیو نشتون په معارف کې لوړ فساد، تودې جګړې او د پلرونو نه پاملرنه هغه مشکلات دي چې په سلګونو زره ماشومان یې د ژوند له بنیادي حق تعلیم څخه بې برخې کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او هم په زړه پورې مطالب او رپورټونه او د افغانستان او نړۍ خبرونه پکې لوستلی شئ. اوس هم راځو په پاکستان کې د سبا ورځې د انتخاباتو موضوع ته. په پاکستان کې سبا چهارشنبه د ملي او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلیو لپاره عام انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره شاوخوا 300,000 پوځیان ځای پر ځای کیږي چې د شفاف پړې حمله مخکې د بشري حقوقو ډلو او یو شمېر نورو لورو اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د ملي اسمبلی او د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلو لپاره له 2,000 زیات کاندیدان درېدلي چې اکثره په لویو پیپلز، مسلم لیگ او د تحریک انصاف ګوندونو پورې تړلې دي. د چهارشنبې د ورځې انتخابات په دې هېواد کې تاریخي انتخابات ځکه ګڼل کیږي چې پرله پسې د درېیم ځل لپاره به په دې هېواد کې نوی ملکي حکومت ټاکي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې دوه ملکي حکومتونه جوړ شوي، خپله کاري دوره یې بشپړ ترسره کړې او د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت چې د پوځ لخوا نسکور شوي نه دي اخته شوي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو لخوا کمپاینونه له خشونت او رسوایی ډک او بربند بللي چې هدف یې د هغې پر نتیجې اغیز کول دي. ډیر تورونه د پاکستان ځواکمن پوځ او د هیواد د استخباراتو ادارې ISI ته متوجه دي چې ویل کیږي هڅه کوي بیا واک ته له قدرته د لرې شوي د پاکستان د پخواني صدراعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند مخه ونیسي. نواز شریف چې ګوند په 2013 کال کې انتخابات ګټلی ورسته له هغې له پوځ سره پلانجه کې ښکیل شو چې له یو شمېر سختدریزو ډلو سره د هغې اړیکې تر پوښتنې لاندې راوسي. نواز شریف چې د مالي درغلیو په اړه د پاناما په نوم د خپلو شوو پټو اسنادو په نتیجه کې د صدراعظمي له څوکۍ لري او په 10 کلونو بند محکوم شوی، د ټول عمر لپاره له سیاسي فعالیتونو منع شوی دی. د اسوشیټډ پرس آژانس د راپور له مخې ویل کیږي چې په انتخاباتو کې د پوځ او نورو لورو د لاسوهنې هدف دا دی چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په اوس وخت کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې حکومت کوي قدرت ته ورسیږي. له فساد او درغلیو ډک کمپاینونو او په انتخاباتو کې د لاسوهنو اداو ډیری پاکستانیان زړه نازل کړي او داسې ښکاري چې که هر ګوند په دغو انتخاباتو کې نه بریالی کیږي، د درغلیو ادعا به راپورته او اعتراضونو ته به مخه کړي. موعد یوسف چې په واشنگتن کې دیره د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې مسول دی، وایي په اوس وخت کې د پاکستان دیموکراسي له دوګونی حالت سره مخامخ ده. له یوې خوا په دې هېواد کې وروستي 10 کلونه ډیموکراتیک واکمني نه ده مختل شوې، خو له بلې خوا تر انتخاباتو مخکې کمپاینونو کې د اعدام هر ډول ډولونه او لاسوهنې لیدل کیږي چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. مایکل کوګلمن چې د امریکا په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د پروګرام مرستیال دی، وایي پر انتخاباتو د پوز لخوا غوړولي سیوري په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو پر هڅو هم سیوري غوړولی دی. کوګلمن وایي په انتخاباتو کې د پوز د لاسوهنو اداوې او دا چې په زیاته پیمانه پوځیان به د انتخاباتو په ورځ ځای په ځای کیږي، د دې ښکاره ثبوت دی چې د انتخاباتو دغه پروسه یوه بشپړه ملکي پروسه نه ده. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون په غوښتنه 350,000 پوځیان به په ټول هېواد کې د رایې ورکولو د څه باندې 15,000 مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای کیږي. ټول له 2,000 زیات کاندیدان هم د مرکزي اسمبلی یا پارلمان د 200 څوکیو او د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلو د 500 څوکیو لپاره سیالي کوي. د انتخاباتو نړیوال او سیمه ییز څارونکي به هم دغه انتخابات څاري. د اروپایي اتحادیې شپېته څارونکي به د رایې ورکولو په لویو مرکزونو کې د رایې ورکولو پروسه څاري. د پاکستان د قانون له مخې د ښځو او د نورو غیر اسلامي مذهبي اقلیتونو لپاره چې د دې هېواد د نفوس په سلو کې څلور جوړوي، هم یو شمېر څوکۍ ځانګړې شوي دي.
د نوریا سنوري په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې سبا چهارشنبه د ملي او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو د شفافیت په اړه هم مخکې له مخکې ځینې اندېښنې موجودې دي. د پاکستان پوځ وایي چې شاوخوا 300,000 سرتیري او امنیتي افراد د انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل دي. د ازادي راډیو د سبا ورځې په خبرونه کې په پاکستان کې د انتخاباتو د دې انتخاباتو د نتایجو او په انتخاباتو کې د پاوس د احتمالي لاسوهنې په اړه د اندېښنو په باب رپورټونه او مطالب اوریدلی شي. د غرض د سیاسي چارو له کارپوهانو د پاکستان د انتخاباتو بیا د انتخاباتو په نتیجه کې د ملکي حکومت رامنځته کېدو او افغانستان باندې د پاکستان د انتخاباتو د اغیز په اړه هم خبرې اوریدلی شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغې مخکې له صفي الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل ښار په اړوند دوو سیمو کې نن اوه راکټونه لګېدلی دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل شپږ راکټونه د افشارو په سیمه کې لګېدلي او یو بل راکټ د ولسمې حوزې اړوند په یوه سیمه کې لګېدلی. په افشارو کې د یو راکټ په لګېدلو سره درې کسان ټپیان شوي دي. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د افغانستان د سولې او ثبات او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه بریده شنډ کړی چې غوښتل یې د اټغر ولسوالۍ سقوط کړي. د زابل د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل 28 کسان په دې برید کې وژل شوي چې پکې پاکستانی پوځیان هم شامل دي. د یونان د پلازمینې آتن په ختیځ کې په یو ځنګل کې د اور له امله د وژل شوي کسانو شمیر نن شپېتو ته ورسېد. سیمه ییزو چارواکو ویلي د ډیرو خلکو مړي تازه پیدا کړي دي. څه باندې 100 کسان په دې اور کې چې په خپله پیل شوی ټپیان شوي هم دي. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو کمپاین پای ته رسیدلی. نن وقفه ده، خو سبا چهارشنبه د دغه هیواد شاوخوا 100,000,000 اوسیدونکي د رایو مرکزونو ته ځي. او ایران وایي که واشنگتن د دغه هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، تهران به ورته عمل وکړي.
وړاندې په خبرونه کې د خزو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار اوریدل شي. خو تر هغه مخکې له ناجیه ساپۍ څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې 2 د سرو زرو او 2 د برونزو میډالونه وګټل. افغان لوبغاړو د کوریا، جاپان، انډونیزیا، چین، قزاقستان او امریکا په سر هیوادونه مات کړل او دغه میډالونه ته ورسیدل. په دغو سیالیو کې نصار احمد عبدالرحیم زی او فرزاد منصوري د سرو زرو او رامیش حسیني او محسن رضایی بیا د برونزو میډالونه وګټل. د جنوبي کوریا په دغه ټاپو کې د یو شپېتو هیوادونو په ګډون د درې ورځنۍ لوبې د دوشنبه په ماښام پای ته ورسیدې. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي وویل چې افغانستان په ټیمي لحاظ دریم مقام ته رسیدلی او همدارس لدې لوبو ګټلي امتیازونه له لوبغاړو سره مرسته کوي سو نړیوالو او اولمپیکي لوبو ته په اسانۍ لار پیدا کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال 15 کلن ټیم د مرکزی آسیا لوبو په دویم پړاو سیالیو کې چې په تاشکند کې جوړیږي د قرغزستان سره ولوبېږي. د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسؤل شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د شپې په 8 بجو پیلېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان ټیم له قرغزستان وروسته له ایران، ترکمنستان او ازبکستان سره ولوبېږي. او د جرمني د فوټبال نامتو لوبغاړي مسعود اوزیل د هغه سل عمله چې د نسلي تعصب بولي نور د جرمني د فوټبال په ملي لوبډله کې د نه لوبېدو اعلان وکړ. اوزیل ترکی ول اصله جرمنی دی چې له اوږدې مودې راهیسې د جرمني د فوټبال په ملي لوبډله کې لوبېږي. نوموړي په ټویټر خپره شوې ویډیو کې ویلي چې د روان کال د می په میاشت کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له لیدو وروسته له ده سره توپیري چلند کیږي، تر دې چې په تیر نړیوال جام کې د ټول ټیم پر ځای یوازې د تا د انتقاد ګوته نیول کیږي.
نیمه نړۍ.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده
خو که تاسو وایئ چې دا به ولاړ سي چې به یو خوش کې وبي ما ول دغه د هغه نوزما پر لړ پاتې د ساغه شتنه
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکي فرشتہ غنی
سلام د دې ونی په نیمه نړۍ خبرونه کې د خځو د سهارنی سپورت په اړه غږیږو په نور نړۍ کې د دې خبره ده چې خځې د لاکورا په ورزشي جامو کې سهار وختي راووزي او د روغ بدن لپاره د ورزش وکړي خو دلته په افغانستان کې په دې برخه کې هم ستونزې شته اوس مهال د افغانستان د لویو ښارونو په ځینو سیمو کې خځې سهار وختي لاکورا راووزي او ورزش کوي دغو خځو څنګه اولې سهارنی ورزش کولو ته مخه کړې په دې لاره کې خنډونه څه دي زموږ همکار فرشته غنی سهار وختي په کابل کې د ښځو لپاره یو ځانګړی پارک ته تللې وه چې د ښځو سره د سهارني ورزش په اړه خبرې وکړي دا چې دوی څنګه په خپل سخت او مصروف ژوند کې بیا هم سپورت ته وخت ورکوي او د خپلې روغتیا غم ورسره دی له دوی به واوري په دې خپرونه کې د خلکو د بدني روزنې د ریاست نظرونه او د یوې ورزشي ټولنې د مشرې خبرې هم شاملې دي
پاکه هوا کې سایستل او د مرغۍ او چغار دی پارک ته بیل خوند ورکړي لکه اکل چې د خوخي موسیقي دی ناصافي چیرته وغږیږي پارک تک شین دی شبنم د ګلونو سرونه حد کړي نرم باد د ونو ګڼي او ببرې پانې د سرپوي چې زړه دی غواړي وخت همدلته ودرېږي او ته د طبیعت د دې ښکلا ننداره وکړي د خزو شور زیات شو زما پکین خوا کې ډله ډله خزی په شنو سرو تورو خړو او داسې نورو رنګه جامو کې له کورونو را روانې دي په دې هوډ چې ورزش وکړي او خپل ژوند وژغوري جالبه دلته دا ده چې ځینې ښځې خو په چادرۍ کې راغلي دوی په داسې حالت کې چې لوی ګرد کمرچین کمیسونه یې په تن دي چادرې یې هم له ځانه تاوه کړي ځینې یې په ډېرې تیزۍ خو ځینې بیا ورو ورو قدمونه اخلي یو چې څیرې آبی رنگ چادری پوښلې ده چټک ګامونه اخلي او تر نورو ډیره تیز روانه ده خو تر څو چې هغه را رسیږي زه به دلته د پارک په چمن کې د ناستو ښځو سره وغږیږم چې خپلو نورو ملګرو ته په تمه دي
سلام مننه دغه دې ورزش کوي زم درته
راغلم
بیا
څنګه درته فائدہ کړی څومره وخت کیږي چې ورزش کوي دادی په چادرې کې ورزش کوونکې خزی هم را ورسېدې کې مخونه پټ دي خو نور خزو ته پیغام رسوي چې د روغتیا ساتنه په سنتي ټولنه کې هم ممکنه ده نوم دې راته وایې
زیدا لاتلې انت ملا درد ملک خزی ته خو درد لرم ملا درد لرم چادرې کې بیا وسو کنه نو سم نه پریدي
بیا کله د سې نه دي شوی چې تاسو ولويږي افهام په کې باندې شي که په مرته کوي
پام ورته کوه ستامه نه کوو دې کوم مخم پټي
ځینې خزی چې هم د ورزش ته راوتلې دي بیا نو د دې خوا نه سودا هم د ځان سره اخلي څه بوره شوه او ډوډۍ شوه تاسو خو داسې کړي
او موږ هم بیا بعض وخت سودا هر شی ډوډۍ بوره چای یو چای خوراک لپاره یو خیمه یا ملای شن
هم
د ځان سره وړو ماشومان ته چای نه سره وته دي
مخکې چې مو ورزش نه کوو سودا هم نه اخیستن
نه کور کې به وه نو سوز بیا دې فانزو سودا یو شی خو ذکر شته
خوشاله اوسئ ځان نو خی ورزش کوه د ورزش او پاتیر پلی تګ لپاره په بازار کې ځانګړي بوټونه شته خو زه چې دغه ښځو پښو ته ګورم څوک په پلاستیکي چپلکو څوک په عادي بوټانو او کمی ښځې شته چې د ورزش په ځانګړو پایزارونو کې راغلي دي
یو خزه چې په ستمیدو ستمیدو می تر څنګه راورسیده په ګلابي رنګه پلاستیکی شپلکو کې پلکچک کوي. ګومان کوم چې کومه ناروغي بلري. ترې پوښتنه به وکړم،
څومره وخت کېږي چې تاسو ورزش کوئ؟
دا نیم دوه کاله کېږي.
یو نیم دوه کاله کېږي. ځوانم چې وی ورزش دې کوو؟
نه نه نه، ځوانم نه مې نه کړې.
ولې دې نه کوو؟
خو ها مو باز ځواني وانه مو چې ځان مستی دی نو چې اوس زاړه شلوار مرازن شپاشل
اوس نو مجبوره چې ورزش
وکړم. مجبوره یم، اوس بیخي مجبوره یم.
وزن دې زیات شوی دی کنه؟
وزن زیات دی کنه؟ وزن نه زیات دی.
د وزن
سل اخده
سل کیلو یې؟
ها سل. دا شکر مې لګ سره اخده، دا وزن سره نه دا ګرځونی سره شکر مې چټ دی، نور سیزم سپک دی.
ورزش چې دی نه کو څه مشکل سره مخ وي؟
ورزش مې نه کولو، بس خو هم کله بم شیخ ګیدل، کله بم شیخ ګیدل، وا دا کور کې مې زیات زمیر مې ته چې دې ګرځا لتر ته بشلوره مې چې ورزش کوه ته نور غنه لار.
دا و اوس نه خوري ورزش کوي؟
خورم دا و شکر، دا و خورم مینی ګور خورم کنه و ورزش ته دوره مرسم زه دوره نشم یا
نه. خدای دې نه کته دې ژوند دی وای. دغه ختی وای چې کله له کوره تر دغه پارک راځي نو ځینې کسان دوی زوروي، خو بیا هم د دوی کلک هوډ د دې سبب شي چې دا هر څه بی معنی وګڼل شي. درنو اوریدونکو، خایي د سپورت د ګټو په اړه تاسو په وار وار اوریدلی وي. د بدن د وزن کمولو او مناسب اندام درلودلو ترڅنګ دلته ځینې نور لاملونه هم شته چې سپورت کولو ته مو اړ باسي. د ورزش له لارې کولی شو چې خپل ځینې اندېښنې هم لري کړو. په دغه پارک کې داسې ښځې هم شته دي چې د روحي وضعیت ښه کېدو لپاره ورزش کولو او ځغاستې ته یې مخه کړې ده. دا مخامخ راته د پارک په څوکۍ کې داسې ښځه ناسته ده چې خوله یې له خندا ډکه ده او له نورو ښځو سره خبرې کوي. راځئ خوا ته به یې ورشمه چې دا څه وایي.
تاسو به ما سره خبرې وکړئ؟
ورسره یو کتې ورسره به
وکړئ. تاسو دواړه به خبرې وکړئ؟
راوځو مونږ، راوځو چې دا شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وایي که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو غوښه ټاکو ډنګرې سو.
بیا څنګه دې وزن موس کم کړی؟
هو ډېر ډېر م کم کړی.
هر سهار راوځي؟
هر سهار راوځو.
ته نه منډې وایي که نور ورزش هم؟
نه والله ته نه، زه خو منډې وهم او نور ورزش نه سو، لاس پکې نه سم کوروي.
څنګه یې نه شي کوروي؟
خوږیږم ټوله کاته منډه دورې وهم.
څو کلنه به وي؟
زه څه خبره یم، څه وایم درته، لاکه کلونه معلومي.
خیر اوسې، ورزش
وکړه.
خو ته مې نورې ښځې هم را ورسېدي خو په بیړه تېرې شوې. یو څو تنه ترې له موږ نه یو څه لرې په چمن کې کېناستې او ځینې فزیکي حرکتونه ترسره کوي. ستړي ښکارېږي، خو زه د دوی له ډلې د هغې خوا ته راغلم چې لا تر اوسه هم منډې وهي او ستړې ده. نمره ته وای؟
زه حمیده یم.
حمیده جانې، په شین سهار کې څنګه راوتلې؟
زه ورزش دی پاره، زه که ورزش هي صحت دی پاره شه ده. سهار شپږ بجې راوځم او تر اوو بجو پورې دغه تاسو منډې وام.
او چې در باندې نه وخت نه شي ورزه یا
سلامت
منډې ته نن راوړم.
بلې خګه فزه یې نومې خدای اباده شي.
دلته راغلي اکثره ښځې د زیات وزن، ډول ډول ناروغیو، اندېښنو او ځینو رواني ستونزو سره مخ دي. که څه هم ځوانې نجونې په منځ کې شته، خو ډېره برخه یې د پاخه عمر لرونکې ښځې دي چې په ځوانۍ کې د بېلابېلو دلایلو له کبله ورزش نه دی کړی، خو نن یې د ډاکټرانو خبره منلې، دلته ورزش کوي او له ناروغیو ځانونه ژغوري.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښو داسې وکړه بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راڼ شي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
د خزو د ورزش کولو په اړه د خلکو نظرونه څه دي؟ راځي ځینې واورو.
د زرمت اوسیدل کوم محمد اعظم نوم ده. نو ورزش خو د نامي انسان لپاره ښه شی ده، خو ښځه چې وځي باید په پرده کې وځي او پرده کې راشي.
زما
نوم سارا ده او زمون کور په چل ستون کې ده صحت مندی و لوی پچای ده نو کوڅو غواړي چې روغ صحت ولري آرام صحت ولري خوشاله او سید هر نگانه نو بشي ورزش وکي دا کوم خراب کار نه
نو بيدلا دا کابل مکریانه کې اوسېګم کوم کله چې ستوري سفر ته کې وزن کم کې هغه کې بیا کور کې د خزر لپاره کور کارونه مرتبه د غیر کور له کارونه نو د خپل کور کې قدم وهي زیو خطر زده د خزر ته ورزشته
کله چې د خزر له ورزش کولو یادونه کبو نو دا پښتنه پیدا کیږي چې په ټول افغانستان کې څومره خزر ورزش کولو ته مخه کړي پاړه به د بدني روزنې د ریاست د خزینو برخې د مشر شکرې حکمت خبري ووري
د دې سره ورزش کارلرو البته د مکاتب نه بغیر او ولایت چې امني فرجان جوجان بلخ ایراد ان کوم ولایت چې امني اته موږ مسابقین یولې او د قندر نه هم راغلي چې نه کو مخکې موږ د برنامه لارو له خزر واسو چې وایي ورزش شوکی د دینه هوتوسته موږ دا برنامه لرو چې په هر ولایت کې یو جمنازیوم جوړ کو کډې لوی نه ورکوټي وي خو چې د دولت طرفي چې خزه به له پیسې نه هټور شي ورته شوکی
خزو ته د ورزش کولو غټې څه دي کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی او خزه د کور د کارونو ترڅنګ د ورزش کولو لپاره څنګه وخت بیلولای شي په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی د خويندو د ورزشي ټولنې له مشرې فرشتي فرح سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
مې باندې فرح کچرته سو وای چې دغه ورزش کول د هغه کزو لپاره چې عمرونه لوړ دي څومره فائدہ لري
مننه لکه څنګه چې تاسو څرګند نه ورزش خپل روغتیا یا ورزش خپل صحت ده او صحت خپل د انسان لپاره یو لوی شتمني ده او هغه پاینده چې خزانه ورځ پر ورځ سنو نه دیږي یا مشکلات پیدا کوي د هغه لپاره خو ورزش کاملا حتمی ده چې ورزش وکړي ورزش د هغه د صحت لپاره ډیره ګټه لري
کومې مېرمنې چې په کلیو او لر پرتو سیمو کې دي دوی څه وکړي څنګه کولای شي ورزش وکړي
هغه پاینده چې په لر پرتو سیمو کې دي اول داسې دغه فزیکی کارونه زیات دي هغه فزیکی کارونه په ولایتو کې خپل یا ورزش ده کولای شي هغه دی هغه خپل محیط نه دی هغه خپل حویلې نه دی خپل پټی نه استفاده وکړي فزنه نه دخل کولای شي په ورځ کې نیم ساعت هغه ورزش وکړي یو مشخص ټایم ځان ته وټاکي
ځینې خزي وایي چې کارونه یې د کور ډیر دي یا مصروف وي ډیر کله څنګه وکولای شي ځان ته یو تقسیم اوقات جوړ کړي
هغه دی خپل ځان ته هم وخت ورکړي ځکه دوی وایي چې کارونه دي د اولاد کارونه هم د خوان کارونه هم د کور کارونه هم دا به شي دي مګر د خپل ځان لپاره هیڅ توجه نه کوي کله چې د ځوانې نه ورته شروع کی یعنی د تنکیوال نه دوی ورته شروع کی پر راتلونکي به دوی مشکلونه لري
ترنو اوریدونکو په پایله کې دا ویلې شو چې سپورت کول د انسان د خکلا او روغتیا لوی لامل دی تاسو د روغتیا په هیله د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پاتې رسیږي تر بیا مو الله ملشه
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام څومره چې ګرانی زیاتیږي دومره ورسره د پیرکیو او چپس بازار تودیږي له همدې امله د ښار نیمې کراچۍ د پیرکیو او چپس کار کوي که دا حال و نو ښایي لکه پخواني منصبداران به اوسني ماسټران هم د چپس او پیرکیو کار ته ملا وتړي ځکه حکومت خو بل کار نه ورکوي د خپرونې په پیل کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته
وسم پامو کوي ګډو وډو خبرونو ته
نتاکان
لیړو ګلا بینډی
او پیاز ګل پیاز په خبرونو کې لن خبرونه دغه دي
څو تنه د خپلو احساساتو خودلو او ولولو لامل پروختون کې بستری شول
یو پوډری د بند مودې له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه راونه و
د لوی شورا څوکیو بیا استراری غونډه جوړ کړه
او کاندیدان نن سبا خ په مستی کې دي د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې څو تنه د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول. خبر زیاتوي چې نوموړو غوښتل د مظاهرې په وخت خپل پاک احساسات او ولولې وښيي، نو په زړه او مغز دومره فشار راغی چې زوف یې وکړ او روغتون ته ولېږدول شو. د روغتون کارکوونکي ډاډ ورکوي چې د نوموړي ولولې په سړېدو دي او کرار کرار به خپل لومړي حالت ته راشي. ماهرین وایي چې په پردیو مظاهرو او غونډو کې نه ده پکار چې له دومره قوي احساساتو او ولولو نه کار واخیستل شي.
در پدر آژانس خبر را کوي چې یو پوډری د بند مودې له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه راونه ووت او بستره یې بیرته وغوړوله. خبر زیاتوي چې پوډری ځکه له راوتو انکار وکړ چې ویل یې همدلته ښه پوره پوډر را رسیږي، نو څه کوم چې د پولیسو خته بیروبار ته ورځم. دغه پوډری چې له زندانی کېدو مخکې هیڅ ډول عمل نه درلود وویل چې همدلته پوډری شویم او همدلته به اوسم، آن چې مړی به مې هم همدلته خخیږي کچا خخولم.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د لوی شورا څوکیو بیا اضطراری غونډه جوړه کړه. خبر زیاتوي چې په غونډه کې د ریاست څوکۍ د وکیلانو له غیر حاضرۍ نه شکایت وکړ او یې ویل چې غیر حاضر وکیلان خپل وجدان او ایمان ته هم نه خجالت کیږي، ځکه خلکو د خدمت لپاره رالیږلي خو دوی په خپلو شخصي عیشونو او کارونو اخته دي. ورپسې د لومړي معاونیت او بیا د دوهم معاونیت څوکیګانو غوښتنه وکړه چې وکیلانو ته د داخلي وظایفو د لایحو مطابق سزا ورکړل شي او یا د هم تنخواه پې بنده شي، چې د ټولو څوکیګانو په چکچکو سره دغه خبرې بدرګه شوې او د هیواد د آبادۍ او وکیلانو د بیدارۍ لپاره دعا وشوه.
او وروستی خبر دا دی چې کاندیدان تر اوسه ښه په مستۍ کې دي. در پدر آژانس خبر را کوي چې اوس خو هر یو کاندید ګمان کوي چې تیار کامیاب دی، نو هر یو دا خیال پلو وهي چې باډیګاردان به یې څوک وي، څو موټرونه به پسې روان وي، په کوم ځای کې به کور اخلي، لومړی به کومو هیوادونو ته چکر وهي، خپل بچیان او نور خپلوان به کومو هیوادونو ته د زده کړې لپاره لیږي، څوک څوک به مقرروي، د چا لور به کوي، څوک به وهي، او دا ډول نور خیال پلوونه. خبرونه خلاص شو.
اوس چې زیاتره هیوادوال په بهر کې دي، نو ډېرې له دې ځایه ځینې میوې، کورت او چای غواړي، خو له دې علاوه اوس نور شیان هم ور زیات شوي، لکه داسې
خزه ایله مې چې زړه ډاډه شو. دغه دې بس لالې درې میاشتې تیرې شوې او شکر دی کوم دې بدې خبرې نه دی راغلی.
دې بدې خبرې ولې راځي؟ په اروپا کې ده، جرمنی تا ته کم جای ښکاري، وایي پیسې په لارو کې پرتې وي.
دومره پریمانی به هم نه وي چې پیسې په لارو کې پرتې، خو خلک یې ماړه دي.
و سړی، هغه دې بس لالې دې خوښې خبرې ډېرې سوې چې ویل یې غوښې څوک خوري نه. سلامت سلامت پسونه ایسه غورځو.
هو پریمانی به وي، خو چې لور مو خوشاله وي.
چې خوشاله نه وای اوس به له موږ نه ښکته تېره وای.
او ساده، هلته چې یو ځل لاړه بیا بیرته په اسانه نشي راتللی.
ځه خوشاله دې وي، هېڅ دې نه راځي. سړیه، د ټېلیفون زنګ دې دی.
بله سوکه بس لاله. وعلیکم سلام لوری خیو تسنگه زه شکر ده چه خیلی لوری ډیر مودر ته سودا وا او ټول خدی مور دې دغه ده ما تر څنګه ناسته ده خا لوری دا ده ورسره وغږیږه واخله خزی
تیراکه الو وعلیکم سلام لوری درته ړنده مې کې لوری څنګه مې له اوسه مندر واخوا واړولې وښایم ته څنګه یې ولې لورې څه خبره ده به دومره کړی یې ولې وایې ښایسته نه یې او په څه نه پوهېږي ښه 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 د محبت تاویز در ولېږم هغه چېرته ده په زاړه ښار کې زه پوښتنه به یې وکړم ښه ښه بیا یې میړه ورسره ښه شو دا څه وایې ځا زه به م ورته ووایم چې داسې تاویز درته وکړي چې دغه زوړ بلا دې سم درته غلام کړي هو هو ورکه دې شي ورته وبه وایم چې بندې سم د لاسه وشړي ځا درلېږمې لورې د موږ خو سترګې وې چې ډالر به دې رالېږلې وي ځا خیر دی چې میړه دې درته مات شو بیا به ډالر هم راولېږې لورې ځه لورې بېغامه اوسه الو الو وی دا ولې ګل شو
تراکه چار چې خلاص شو څه یې ویل
ویل یې میړه مې به دومره کړی یم بن مې ظلم راباندې کوي د محبت تاویز راولېږه
تاویز هلته په جرمني کې هم تاثیر کوي
کوي به یې چې غوښتی دی
نو بیا خو دې خلکو له جرمني نه هم کابل جوړ کړی دی بابا
اوس کاندیدان هم اوخیار شوی دی مصرف نکوی اوس کاندیدان هم اوخیار شوی دی مصرف نکوی خلق پا تشو وادو دوی تیروی سل غواری او غلول غواری خو خلق هم اوخیار دی خو خلق هم اوخیار دی قدم بیگتی نگدی کاندیدان خپی جنی چل دوی کار اخلی کاندیدان خ پیژنی چې له دوی کار اخلي او چې کامیاب شولو بیا او چې کامیاب شولو بیا دوی یادوي هم نه دوی سره ګوري هم نه نو څل ځان ستړی کی نو څل ځان ستړی کی د کوم کاندید لپاره د کوم کاندید لپاره د کوم کاندید لپاره
دغه خپرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ او زه هیله زرمتۍ کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دي کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
افغانستان سر لوړ هواد پیاوړ آزاد خاد وی آباد خاد وی آباد دا تور سر زرغون Oh, my God.
هس کرپان زلان لکل مر بلوس ترکمن ہزارہ اوزبیک ہرا پسی اے ماں